سلامونه وخت په خیر. د دې خبرونې ډیره برخه د ژوند د رنگونو خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې په راتلونکو کوڅو شیبو کې به په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. ښاغلي روبیو له کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرس سره په یو ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولای چې په سیمه بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې ډلو لپاره فرصت رامنځته کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د دوو افغانانو په ګډون د تو بندیانو د اعدام خبر ورکوي. د سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر دغو کسانو چې یو پکې بلوچ دی د اعدام حکمونه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د کرش په قزل حصار زندان کې عمل شوي دي. په زابل کې د ټرافیکي پیښې له امله اووه تنه مړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. د زابل د امنیه قوماندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات ښار په پولیسنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یو نارینه ټپي شوی دی. او چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د ایران سمندري ځواکونه به سبا شنبه د عمان په خلیج او د هند سمندر په شمال کې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د پوځ د همغږۍ چارو مرستیال حبیب الله سیاری نن جمعه د ایران دولتي تلویزیون ته ویل چې د ذوالفقار 1403 په نوم د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د هر ډول ځمکني، هوایي او سمندري ګواښ په وړاندې د هیواد د دفاع او مخنیوي وړتیا او پیاوړي کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه. او د دې ترڅنګ د چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام په سیالیو کې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. سویلي افریقا د لوبې په چوغه ګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي توپ چونه وکړه او اوس هم د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان کرکټ ټیم اوس بیټنګ وی توپوهنې ته ولاړ دی چې د څلورو وکټو په سوځېدو سره یې تر اوسه پورې 50 منډې کړې دي.
د ژوند رنگونه.
سلامونه، ستړي مشي. د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زفری د سیال هرکلی کو. د فبروري 28مه د ملګرو ملتونو د ادارې یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندل شوې او هر کال په دې موخه چې حکومتونه کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت او هڅوي لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو بله موخه د هغو لږکیو د ژبو ژغورنه ده چې د ورکېدو لږ وخت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې مخې هر کال د فبروري 28مه نیټه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. له دې نږدې یوه لسیزه مخکې د بنګلاديش خلکو د ملګرو ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په یو لیک کې د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه کړې وه. خو په مورنۍ ژبه د لیک لوس او ودې غوښتنې مبارزه له دې مخکې چې د بنګلاديش د خلکو لخوا کوفی انان ته لیک واستول شي د مبارزه پیل شوی و. د پاکستان له رامنځته کېدو څه موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسس جنرال محمد علي جناح د اوسني بنګلاديش پلازمېنې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې د پاکستان رسمي ژبه ده. هغه نه یوازې د هغې غونډې ګډونوال د جناح پر دغې څرګندونو باندې خبرګونی و، خو د بلکې له هغې راوروسته د بنګلاديش اوسیدونکو پراخ لاریونونه پیل کړل چې مرکز یې د ډاکې پوهنتون و. بنګالیان اندېښمن و که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبې له زده کړې پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه هم ورسره به له منځه لاړه شي. له هغې راوروسته دغه ورځ اوس د ملګرو ملتونو لخوا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو په ټوله کې د پښتو ژبې نن او سبا څنګه ده؟ دغه ټکنالوژیکي پرمختګونه چې په وروستیو کې رامنځته شوي دي د پښتو ژبې په ساتنه کې مرسته کړې ده، او که د پښتو ژبې ویونکي او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي نه دي توانېدلي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دې ژبې ته وده ورکړي؟ په هر میشتي افغانان څومره په پښتو خبرې کولای شي، او د دوی ماشومان پښتو پوهیږي او کنه؟ نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. له دې سربیره په دې به هم خبرې وکړو چې لیکوالان او هنرمندان د ژبو په ساتنه کې څومره مهم رول لري. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته. اوریدونکو، ساسي د اړیکو په تمه هم یو، زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-4212-1515 او 00-4212-1515. په دې شمیرو کولای شئ اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د خبرونې په نمرې برخه کې راسره لیکوال او خبریال طاهر صفای دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته صفای صاحب دا وایي چې موږ وایو نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، هغه کسان چې په پښتو خبرې کوي د دوی په اړه باندې راته ووایه، پښتو په دغه پرمختګونو کې چې رامنځته شوي دي او یو څو ژبې په نړۍ کې ډېرې مهمې دي، په کوم ځای کې ده؟
سلامونه غلی سیالو ټولو اوریدونکو ته. اوسنی پرمختګونه چې څومره پښتو ژبې ته شوي دي د یوې ژبې په توګه ناکافي دي. سره له دې چې پرمختګونه شوي دي، خو نورو ژبو تر دې ډېر شوي دي. موږ تر اوسه هم په پښتو ژبه کې ډېر څه دي چې هغه باید ترسره شي. اوس په نورو ژبو ته که چېرته سړی مراجعه وکړي، وی لټي په نورو ژبو کې د ماشومانو د روزنې دغه راز، په نورو د علمي معلومات ډېر زیات پیدا کېږي. په پښتو ژبه کې دغه معلومات چې ته غواړي د کره معلومات نه پیدا کیږي. یو شمیر پوسټونه فیسبوکونه یا په ټویټر په دې شیانو کې نیمګړي معلومات یا هم ناسم معلومات نشيږي. په هغه معلومات چې باید د یوې قوي ژبې لخوا نشر شي، یو قوي معلومات د یو چا لپاره ماخذ ګڼل شي، ډیر کم پیدا کیږي.
په بخښنه سره، تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې په پښتو برخه کې لیکوالان کم دي یا داسې کسان موږ نه لرو چې هغوی وکولای شي پښتو ژبه پورته کړي؟
نه، په پښتو ژبه کې لیکوالان کم نه دي. پښتو ژبه کې ډېر قوي لیکوالان، ډېر 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 لایق خلک شته. یو لوی ستونزه دا ده چې پښتو تر اوسه حکومتي ژبه شوې نه ده. هر کلم چې یو ژبه د حکومتونو لخوا بیا ملاتړ شي، هغه ژبه قوي کیږي. په افغانستان کې دا څومره چې شوي دي، که هغه ټولنیز دي، که فرهنګي چوپړونه دي، که رسنیزه برخه کې، دا زیاتره شخصي دي. حکومت ورته هغه څه چې حکومتونه باید ترسره کړي هغه نه دي ترسره شوي. او دا در سره منو چې یو شمیر پرمختګونه شوي دي، لکه پښتو قاموسونه دي، کیبورډونه دي، دغه راز ټیکنالوژي په برخه کې یو شمیر خدمتونه شوي دي. خو دغه خدمتونه د دولتونو لخوا نه دي شوي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه راپاتي کې هغه د خپل ژبې د غنا لپاره کار کوي، هغه د خپل ژبې د ملاتړ لپاره کار کوي. په ټیکنالوژي کې ځای زمونږ لپاره خو زمونږ دی.
فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. تاسو ول چې ورته کار کوي حکومتونه، مخکې مول چې حکومتي ژبه شوه نه ده، څه توپیر د دې دواړو ترمنځ؟ یعنی حکومت ورته کار وکړي، دا په دې معنی چې دا ژبه حکومت کیږي کنه؟ ساسي هدف هغه دولتي ادارو کې مکتوبونه او راکړه ورکړو دغه لیکنې چې کیږي دا په پښتو شي، دا مو هدف دی او کنه حکومت ورته کار وکړي؟
ګوره، یو خو د داخل د حکومت کې د حکومت په اډانه کې یا د حکومت په رسمي اسنادو کې د ژبې کارول دي. یو د حکومتونو لخوا د ژبې د تقوی لپاره، د ژبې د لا غنی کولو لپاره نورو هیوادونو کې د پښتو ژبې د پوپونتونو کې د نصاب داخلولو لپاره حکومتونه څه نه دي کړي. د دې ترڅنګ مونږ تر اخره پوری یعنی مونږ ته په چین کې د پښتو ژبې یو چینایي تدریس کوي، ولې پښتانه تدریس نه کوي؟ د لپاره چې لاخه پی پوهېږي، لاخه کولی شي چې یو څوک پوهولی وشي. دغه راز په هندوستان کې هم هندیان راپاڅېږي پښتو ژبه تدریس کوي، په داسې حال کې چې باید د افغانستان د علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، تحصیلات علي والی، تحصیلات وزارت د دوی مسولیت چې دغه چارې ترسره کړي. د دې ترڅنګ اوسه پورې مونږ په ګوګل کې په غږیز باندې پښتو نه لرو، په داسې حال کې چې اوس ډېرې ژبې دي، تقریبا لسګونه ژبې ګوګل ته په غږیز باندې داخلي شوې دي، خو مونږ تر اوسه پښتو په ګوګل کې په غږیز باندې نه لرو. دا په هغه وخت کې غني کېدلی شي کله چې حکومتونه د ژبې د ملاتړ لپاره دې ته کار ووایي. مونږ یې په لنډ ډول باندې مثال راوړلی شو، په ایران کې د بونګا انتشارات په نوم باندې یوه شبکه ده، هغوی راپاڅېږي، هغوی هغه کتابونه چې لا چاپ شوي نه وي دوی راځي دلته ژباړي او همدغه د حکومت لخوا نه سپورټ کېږي، حتی نوې ویلې نورو هېوادونو ته انتقال کړل، نوي لغات یې ورته ترتیب کړل. دلیل یې دا ده چې مونږ کوزه پښتون خاکه پښتانه لامون سره په یګانو جوړ نه دي. اولو یې ستونزه دا ده، زما هیله دا ده چې پښتانه کله چې زما نصاب پښتو شي، کله چې هغه ډېر یوه لویه کتله پښتانه چې کوزه پښتون خاکه پراته دي، د دوی لپاره پښتو تدریس شروع شي، په افغانستان کې د حکومت ژبه، د ادارو ژبه پښتو شي، کله چې زه پښتو خبرې کوم ماته متاسب نه ویل شي، په هغه صورت کې د یوې ژبې د غنا لپاره او د یوې ژبې د پرمختګ لپاره کار ممکن دی.
مننه کوم ادم صفای صاحب، تاسو ته بل تر وګرځم اوریدونکي را سره د نومو راته واخلې. لکم زمو لیکنی ولې
سلام علیکم تل محمد اجل د روزګان څخه پر د سال صاحب خدای دې راو له سال سبا خیره.
مننه کور ودان شو دای اوسې دراټي غږ دې ټیټ کړ چې بیر ته په خپل غږ اورو.
زه د خلیلیا مدرجه ته دغه لیریا ما ګسته د اسرائیل نصره تلل څه بخیره
کور ودان عدل صاحب نظر دې ورده بزونه خو خبري
هو د مزوله خبر از ما د افغانستان د حکومت او د سیاسینو د لیکوالانو څخه دغه خواهش دی چې د پښتو ژبې ته کار وکړي. افغانستان په ټول کې اکثر ساده پښتو پښتانه دي، او بل د پاکستان قبایل و دا منځ دا خو نه ده یو پښتانه دی، بای چې د پښتو سمدامه تشریح کی او ډیر کار وته وکړي، ځکه چې د پښتو ورځ په ورځ داسې دور کیږي خلک غوړي نه بشوي.
مننه کور ودان چون دی اوسې عدل صاحب چې
یو سلام محمد اشرف اخ دوست پرغنداو کې واتل صاحب ته پیلمن.
مننه کور ودان هیله ده چې ساسي غږ اوریدلې وي. کور ودان چون دی اوسې په لوري دور کې راخلو نو مراته واخلې. کوم زمونږ کې نیولې
سلام علیکم
سړی مشورو را نوم دې څه دل کوم زیدې اړ کې نیولې
ګلالای ته نن کندهار څخه خبر کوم په درنه سره د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم.
سلام علیکم میرا پانی نظر دی اورو
نظر ما دا غدي پښتو ته بعد شکار وسه په ساله ټوله په خارج ملکو کې دي، هغه مورنۍ ژبه خپل ماشومان ته بعد په خارج ملکو کې دي یاره نه کې ورزده کې، او بل په پاکستان کې پښتانه دې غوښتنه ده چې دا پنجاب یې وي د پښتانه کور په کور سره چولې دي په چارو په داوه، نو دا موږ غوښتنه ده چې پښتانه باید انتفاق سره وکړي، هلته هم دلته هم او هر ژبې خپل مورنۍ ژبه خپل ژبې ته باید هر قوم هر طایفه روش ورکړي پرمختګ ورکړي، نو دا موږ غوښتنه ده چې په خارج ملکو کې
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې او نظر تر سره شریک کړو. صفای صاحب مخکل دینه چې په بهر مشتو پښتنو باندې افغانانو باندې چې دوی دلته ژوند کوي څومره خپل ماشومان ته هغه مورنۍ ژبې ورزده کړې دي خبرې وکړو، د یو ماشوم لپاره څومره اړینه ده چې دوی خپل مورنۍ ژبه زده کړي؟ اولې موږ همیشه مورنۍ ژبه وایو، مورنۍ ژبې نه هدف همغه چې مور پلار یې په خبرې کوي که نه یوازې مور یې په خبرې کوي.
ډېره ښه پوښتنه. ژبه چې دی دا یو د شعور او ذات ساتنې د تقاضې ترجمانی او نمایندګي کوي. ښه، کله چې ژبه د انسان نه واخلي نو بیا دغه ځمکه یوازې یوه خاکي کوره ده، یوه خاورینه کوره ده، ځکه هم دغه ژبه ده چې انسان پې د خپلو فکرونو انتقال بل انسان ته کوي. څومره چې ژبه ضروری ده یو یو دلیل دا ده چې کچیرته یو څوک غواړي چې خپل هویت ثابت وساتي دا په هغه صورت کې امکان لري چې خپل اولادونو ته د خپل ژبې او د خپل قام کلتور فرهنګ دا شی نه په خپل ژبه ورمعرفي کړي. یو انداده چې کچیرته یو څوک په خپل ژبه زده کړی و نه کړی هغه نالوست شمیرل کیږي. دویما موضوع دا ده چې کچیرته یو څوک دا د ژبه د فهم وسیله ده، موږ تم دا وایو چې د پوهې وسیله ده، یو چاته د فکر د انتقال وسیله ده، نو ضروری ده چې یو ماشوم کچیرته رالویږي هغه ژبه چې د مور او پلار زده کړې ده په هغه ژبه باندې خیز زده کړې کوي څومره چې په بل ژبه زده کړې کوي، ځکه چې دغه ماشوم لومړی په دې مکلف دی چې دا بل ژبه زده کړي، له هغې وروسته بیا هغه څه چې په هغه ژبه کې تدریس کیږي هغه زده کړي. په یو حالت کې د دوو شیانو زده کول دا د ماشوم لپاره سخته. زه هیله لرم چې د ماشومانو لپاره د ژبې د کاروالي او د ژبې د ساتنې لپاره له مختلفو خو لارو نه ګټه واخیستل شي. په کور کې مشرانو مسؤلیت دا چې ماشوم ته د خپلې ژبې د ښې ښودلو لپاره او د ډېره زیاته هڅه وکړي. یوه هیله مې دا ده چې د ماشومانو د روزنې لپاره لکه زمونږ هدف پښتو ژبه ده، په پښتو ژبه کې پښتو یوازې ژبه نه بلکې دا یو کلتور دی، پښتو یو دود دی، پښتو یو اصول دی. هغه اصول ته په نظر هغه په هغه صورت کې کیږي چې تا ول بچا پښتو زده کړي. کله چې پرې ژبه زده کړله ته کولی شي دغه ماشوم ته هغه فکر هغه ثقافت چې ستاسو څه دی ستا هغه اصل والی څه شی دی هغه ورته انتقال کړي. بنا زما نظر دا دی چې په ماشومانو باندې تر ټولو لومړی تمرکز دا وشي هغه ژبه چې دوی د مور او پلار ژبه ده، هغه ژبه چې دوی د دوی اصلي ژبه ده، هغه پرې حتمي زده کړل شي او په همدغه ژبه کې د دوی ته د زده کړو زمینه برابره شي. لوی ستونزې په افغانستان کې دا دي چې یو ماشوم کورنۍ ژبه یو څه شی وي، خدای چې کله مکتب ته لاړ شي هغه خو بله ژبه باندې دی، په ښوونځي کې له بلې ژبې سره مخ کیږي. دی ښوونځی په یو ژبه باندې وایي، بیا دا د کانکور له لارې یو داسې ځای ته ځي چې هلته دا له سره نه پوهېږي چې دا ماته په کومه ژبه تدریس کیږي. د ننګرهار، د خوست او د قندهار یو ځوان هغه په کانکور کې کامیابیږي او دی ځي په بدخشان کې پونتونوي، په داسې حال کې چې په بدخشان کې تدریس په دري ژبه دی. د بدخشان یو ځوان په کانکور کې کامیابی کې هغه راځي په ننګرهار کې درس وایي، په داسې حال کې چې هغه په ننګرهار کې د پښتو ژبې تدریس ته نشي کولای چې ځان ورسره هغه کړي. زما هیله ده چې ځوانانو ته د خپل ژبه لیتا لوړې زده کړې او منځنۍ زده کړې او ابتدایي زده کړې دا ورته په خپله ژبه باندې تدریس شي.
مننه کور ودان او لکڅنګ چې تاسو یې دا ونه وکړه، ژبه نه یوازې دا وسیله نه ده چې افهم تفهیم باندې کیږي، بلکې د ژبې په ساتنې سره هغه دودو کلتور او فرهنګ هم ورسره ساتل کیږي او نور نسل ته انتقالیږي. په خپل دینه چې زموږ بل معلومات ته ورشو او ورېدونکي را سره د دوی پر وخت نه مونږ ته وخت لکم زموږ اړیکې نیولې ده.
مرنا قربان پریده سیال خورې، سلام تاسو ته، تاسو ملمنو او د غدې رادیو ټولو همکارانو او ورېدونکو ته وایم په دې هیله چې روغ او جوړ د صحت په غلې کې برته نغښتي وای.
مننه کور ودان، نو مو څه دی لکم زموږ اړیکې نیولې.
قربان نور مرجان زرکیم لخوست نه واقعیت نن ډېر ښه موضوع هم راخیستې ده، د دې خاطر چې نن د مرنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. خو دا چې مخکې مېلمه هم اشاره ورته وکړه چې دولت یا حکومت د دې ژبې دپاره چې کله کار په صحیح معنا وکړي هغه ژبه کې بیا پرمختګ هم راتللی شي، هغه ژبه پرمختګ هم کولی شي. ګورئ تاسو پښتو ژبه چې لکه څنګه چې موږ ورته تمه د هغې معنا کار نه دی ورته شوی، ولې تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال دی غواړي چې هغه یو کتاب چاپ کوي، هغه دومره پیسې نه لري چې په خپل لګښت هغه کتاب چاپ کړي، هغه د پښتو هغه نوي لغتونه ورته راوړي په همدې کې استعمال کړي. ګوري یوازینی لامل هم دغه دی چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې هغه په خپل لګښت هغه کتاب چاپ کړي. ګوري تاسو دغه زه درته وایم چې انګلیسي ژبه به موږ هم مثال ورکړو چې په نړۍ کې زیاتره وګړي پام دی انګلیسی ژبه باندې خبرې کول کیږي. ما چې څومره معلومات اخیستې دي دغه د انګلیسی ژبې د پاره نه په کال کې هغه مخکې چې ما څومره معلومات شوي دي په کال کې 15,000 نوي لغتونه رامنځته کیږي. ګوره دا په دې دلالت کوي چې دغه ژبې دا کار روان دی. خو ګوره په پښتو کې ما نقدر ته ووایم چې داسې څه نه دي اورېدلي تر اوسه پورې چې دومره زیات تعداد لغتونه دي.
خو تاسې فکر کوئ په بخښنې سره تاسې فکر کوئ دا ښه ده چې موږ د دوو مختلفو لهجو کسان دلته لرو. اگه تا چه تروز پوری ماوری دلیدی چه اتا کلی چه لیکوالان لیکنی که دوی پا لحجو بانده سر جور نرازی او کتابونه چه لیکی پاینی وقت که دودری کسانو لیکلی وی جباره پزنگلی توگا بانده بیا اگه پاینی وقت که چپکی گی سونزی دادی فکرنده که وی دلت یوازی دا حکومتونو تا با موزونه ورگرزی او چه لیکوالانم بخپلی که سر جور ندی یا پا لحجو بانده سر جور نرازی چه اس کم هم یاری لحجه دا یو چه تا چه وایو مثلا پا دسپاکی کلا جنجال وی کلا پا شمبو و یک شمبه بانده جنجال وی فکرنده که وی دلت لیکوالانو کم یو چه سونزشتا؟
دا ستونزه خو که زه درته ووایم واقعیت منم. خو دلته که موږ هره ژبه ګرامر لري د ګرامر په اصولو باید موږ لاړ شو، نه دا چې موږ لهجې ته وګورو. ګورئ کله چې د ژبې ګرامر ته موږ فکر وکړو نو بیا لیکوال هم په دې باید تفاهم ته راسره ورسیږي چې راځئ موږ په دې نه چې دغه ننګرهاري لهجه ده یا کندهاري لهجه ده یا کوستۍ لهجه ده. ګورئ په دې چې دوی هغه ګرامر ته وګوري، د هغه ګرامر له نګه دوی هغه کتاب لیکي یا نور دغه څه لیکي چې په اینده کې دوی باندې کوم انتقادات نوي شوي. نو زه وایم چې هره ژبه چې دا ګرامر لري، ځکه ګرامر د ژبې کنجي ده. کله چې یو څوک ګرامر باندې ځي هغه لیکنه هم په صحیح معنا لوستل کېږي، نه دا چې موږ د چا په لهجو پسې لاړ شو چې دغه دیپلومکۍ لهجه ده.
مننه مننه ځیرک صاحب،
هره ژبه چې ګرامر لري.
ځیرک صاحب مننه، کور دې ودان ژوندی اوسئ. ښه، بل اورېدونکی هم شته. نومره ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ستاسو اړیکه وصل ده، مهرباني. زه فکر کوم چې زموږ اورېدونکی زموږ ښه نه اوري، دوی ته به وروسته ورشو که چېرته بېرته اړیکه وصل شوه، نظر به یې واورو. صفای صاحب، که تاسې راته ووایاست د پښتنو لیکوالانو تر منځ دغه د لهجې او دا چې پښتو باید څنګه ولیکل شي، څنګه ګوګل ته پورته شي، ژباړه په پښتو کې په سمه توګه نه ده، زیاتره وخت جنجال په لهجې باندې وه. دغه پښتنه له تاسې کوم، آیا دلته لیکوالان ملامته دي که حکومتونه؟
یو خو دغه د لهجو مسله چې دا وروستۍ مسله ده. لومړۍ مسله دا ده چې یوې ژبې ته علمي کتابونه انتقال شي. د هغې یو خواله دا ده چې څنګه کېدای شي پوها دغه قوم ته انتقال شي. دې کې هېڅ اړینه نه ده چې زه د کندهاري لهجه یو کتاب ولولم که د ننګرهار لهجه ولولم. دا ډېره نه ده مهمه. مهمه او اړینه موضوع دا ده چې څنګه کېدای شي د دغې ژبې ته علمي کتابونه انتقال شي، د اول د خلکو پوهه لوړه شي. دغه د لهجو مسله چې ده، دا بیا وروستۍ مسله ده. دا په درو کې هم فرق کوي، دا په کلو کې فرق کوي. ځینې لهجې یو ډول دي، ځینې بل ډول. په لویه کې زموږ لپاره د ژبې مسله ده چې دغه ژبې ته کار وشي، دغه ژبه ژوندۍ وساتل شي، دغه ژبه د نوي عصر او ټکنالوژي سره ځان برابر کړي. زما نظر دا ده چې په دغه موضوع باندې
اوس تاسو چې د علمي کتابونو یادونه وکړه، په افغانستان کې خو د علومو اکاډمۍ وه چې اوس فعالیتونه یې فلج دي او ظاهرا نه ښکاري چې دوی په دې برخه کې ډېر پراخ کار وکړي. خو له افغانستانه بهر کوم لیکوالان چې له افغانستانه بهر دي، هغوی که د ننه دي په دې برخه کې کار کولی شي یا کار کوي، داسې کوم بنسټ کوم ادرس شته چې دوی ورته مراجعه وکړي، په ګډه باندې دا کار مخته لاړ شي؟
د لیکوالان چې کوم کتاب لیکي په خپل اړه، زیاتره لیکوالان په خپل لیکي او په خپل د چاپ لګښت هم په غاړه اخلي، هغوی ویشي هم او لیږي هم. یو لویه ستونزه چې په اوس په سیمه کې ده، هلته د یو شمېر کتابونو راټولېدل دي. یو لیکوال آزاد او آزاد فکر باندې لیکنې هم نشي کولی له دې وروسته، ځکه چې که چېرته د ستا د کتاب لوستونکو لپاره څپر نه وي جوړ چې ته کتاب ولیکې او هغه د ستا لوستونکو ته ورسېږي، ته یو فکر انتقال کړي د لوستونکو لپاره، دا یو ډول ستونزه ده چې دا اوسنۍ ستونزه ده. دویم لویه ستونزه چې د کتابونو په وړاندې دا، دلته اوس هم زه چې څومره وینم، ما وړم ورځم دلته یو څو لیکوالانو سره وکتلې، هغوی خپل کتابونه لګیا او دي لیکي، هغوی په خپل لګښتونو چاپوي، حتی بیرته یې په پلورنځیو کې نه پلوري، دوستانو ته ډالۍ کوي او خپل فکر ورته رسوي. دا یو څه شته. ډیر لیکوالان چې په افغانستان کې دي هغوی اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغوی کتابونه ډیر داسې ماته معلوم دي چې هغوی کتابونه لیکلي دي، دا اوس ورسره کتابونه شته دي او هغوی د چاپ توان نه لري. دا اوس ډیر دوستان دي چې هغوی ژباړې کړي دي، دغه ژباړو ته د چاپ توان نه لري. چاپ مرکزونه هم ډیر زیات اوس په ټاپه ولاړ دي. یو شمېر دي چې هغوی د خپلو کتابونو د خپلو دوکانونو د کرا پیسې نشي بیرته پوره کولی. کتابونه څوک نه اخلي، د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. بینان دلته لویه ستونزه دا ده چې تر هغې چې یو ځل بیا درته وایم چې حکومتونه ملاتړونه کوي د کتابونو لپاره، او یو شمېر بنسټونه چې هغوی جوړ نه شي د دې لپاره یو ځانګړی فنډ ریزنګ ونه شي، پیسې ورته راټولې نه شي، د چاپ لپاره امکانات برابر نه شي، نو د کتابونو چاپ سختېږي. اوسنی حالت واقعاً د افغانستان د کتاب د چاپ او د لیکوالو لپاره چې کتاب اوس خو هغه د چاپ برخه خلا اوس زیاتره پر لیکل کتابونه پیدا کیږي، کولی شي انټرنیټ له لارې دغه کتابونه دوی نشر کړي. خو لویه ستونزه داده چې په افغانستان کې هر چا انټرنیټ ته لاسرسی نشته دی چې هغه دې ولولي. بل هغه وختونه هم ډېر قید دي چې زه هر وخت یا به انټرنیټ لرم، زه به بیا وخت نه لرم، کله به بیا وخت لرم برق بنه لرم، کله چې برق لرم بیا به یوه بله ستونزه.
خو دا مرسته نه کوي، دغه آنلاین کتابونه بیا مرسته نه کوي چې کوم ټکنالوژیکي پرمختګ چې رامنځته شوی دی په دې کې یو څه افغان لیکوالان خپل رول ولوبوي. که څوک مثلا کتاب نشي چاپولی یا څوک نشي لوستلی، حداقل مرسته خو کوي چې مثلا چټ جی پی ټی کې کته دغه یو څه په پښتو غواړي هغه درته معلومات درکړي.
او تر ننه شهیدونو خو نشول ډیر زیات خري. زما هیله دا ده چې اوس دلته د کتاب لوستونکي څوک دی، یو کتاب چې تلیکي کومې ژبې ته لیکي، ته چې کتاب لیکي اوس خو موږ خو کتاب لیکو د پښتنو لپاره لیکو. که ته یو کتاب لیکي راپاڅېږي، ستا لوستونکي څوک دی دا ټارګټ کوي. نو بینان هو پښتانه د پښتنو لویه ستونزه دا ده چې پښتون هغه څه چې ټکنالوژي ته ټول پښتون خو لاسرسی نه لري. حتی 40% پښتون هم ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، که هغه لره پښتونخوا کې دی که بره پښتونخوا کې. دویمه ستونزه دا ده چې په کوزه پښتونخوا کې موږ ډېر زیات پښتانه لرو، هغوی له پښتو لیک دود سره نه دي بلد چې پښتو څنګه لیکل کېږي. د هغوی لپاره یوه لویه مسله دا ده چې دوی راپاڅېږي، اول دغه د نصاب ژبه پښتو کې الته د دوی د ماشومانو لپاره چې هغه راپاڅي کې هغه تر اوسه په دې نه پوهېږي چې پښتو یعنی څه. هغوی هغه پښتو هم چې دوی لیکي دوی په اردو لیکدود لیکي. دا لوی ستونزې دي. اول باید دا ژبه پښتو ژبه د نصاب ژبه شي، له هغې وروسته حکومتونه ملاتړ وکړي، له هغې وروسته دغه مدني ټولنې لیکوالان او د دې لپاره یو ځانګړی یو سیستم را جوړ شي، که چېرته میکانیزم ورته جوړ شي چې دغه پښتو څنګه رشد کولی شي، څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه وړاندې تللی شي. نو دا په هغه صورت کې کېږي چې حکومتونه ملاتړ وکړي او لوستونکو تعداد ډېر شي.
مدنه سره په بخښنه سره مدنه صفای صاحب کور ودان روس به تاسو ته راشم که تاسو چیرته وخت لودره سره پات شي، ځکه چې موږ ژمنه کړیم چې تاسو به په نومړي نیم سات کې را سره یاست. خو که چیرې وخت لري پات شي، موږ ډېر بل قدر من ملم هم ځان سره لرو چې خصه سندري به واورو. خو مخکې له دې چې دوی سندري واورو، دا اوریدونکي ډېر پته ما پات شو دا برا واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما لري کني ولي
پر دې سال خور سلامونه تاسو د ازادي راځي ټول کډرم نه ورته خو خدای دې وکړي روغ جوړ بس
بدره کور ودا نه تاسو په لبن نستړی مشي په خیر راغلی بیره باندې نظر دی ورو
خدای دې مان قبول کړي خور جان سلام ملمنو ته وایم پر دې سال خور واکان د ملمنو چې شرم ته وکړل نه خپل مورنی جبې چوک هیر نکي نه د افغانستان کې خور جان درته خلادي مثال خبرې الله برابر دی دا پاکستان کې پر دې سره خور ما د نړۍ په پښتانه وګړو غوړي دلې چې په دې مثال ذکر کولې په دافانتونو په راښونځي کې خورجان ته په خدای باور وکړ د دغه پښتو ژبې سره به دغه اردو گاډه کړل سړي به سر ولاکه په خلاصې دي چې دا وس اردو وایي که پښتو وایي یا به په پښتو باندې انګلیسي تورې ځکه خورجان د سړي به سر نه وسره خلاصې دي. نو باید داسې ونی چې خپل مورنۍ ژبه که دري ژبه وي که پښتو ژبه وي زه دا نه وایم چې څوک د انګلیسي نه وایي یا د عربي نه وایي ټولې ژبې دي دا کې مهمې دي خو خبره داسې ده چې تر څنګ خپل مورنۍ ژبې باید هېر نه شي. او یو پښتون مې پر دې سن فور د مېلمانه څخه دا غوښتل چې مېلمانه جواب راکړي. دلته خو په افغانستان کې رقم کم کومونه سره کم ژبې سره دغه د بلوچستان جی به د پاره کار نه دی سوی یعنی بلوچستان کتابونه مثال خبرې بل څنګه د فلمن ولایت کې د بلوچستان مسره دی دا ول نست مثال دغه دغه نستر مینو محبت نه سوی جی دی او دغه د بلوچستان د اندازې ذات د کتاب د پاره ولې کوشش نه دی سوی دغه پښتنه مده ملونو ته خورجانی
باندې کار ودان ژوند یو ساتل صاحب حتمان زبده پښتنه د صفای سرڅخه وکړم چې لڅه د چي په هلمن کې د بلوچستان او لشتون سره دغه شبه ته هیڅ کار نه دی شوی خو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه موږ بل مل مهم پروګرام کې لرو مخکې لري چې دوی درته معرفي کړم سندرې لنډ او روبرت راکرزو
درو باپ هر یو تار کې بیل بیل هندې د موترې په لاسري جوړا تړا نشي حمزه نشتا دیوان په پختنو کې سپکار کا خزانہ پویرانہ شی سپکار کا خزانہ پویرانہ شی شته د بختونو څوک باچا شو څوک ملنګ
دا سندره زموږ د ښکلي او د خوږ ژبي هنرمن چې په پښتونخوا کې ټول په انجینر مومن پیژني او په افغانستان کې د ایشان مومن په نوم باندې پیژني. تاسو ستړي مشه مومن صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ډېره مننه چې وخت مو پرېښوده چې موږ سره پروګرام کې ګډون وکړي. دغه کومه سندره چې موږ واورېدل لنډ شعر د حمزه بابا وو او غک ستاسی تاسی چی هنرمندی استی او د لیکوالانو د شاعرانو د خیسته خیسته غزلون راخلی پا زنگری توگه د شاعرانو د غزلون راخلی یا اغا تا چی دوی د قلم باندی لیکلی وی تاسی یو هنری ارخ بل ورکوی او د موسیقی آلاتو سره یو زی کوی ساسی بابا واره دا څومره مهم رول لري چې یو ژبه وساتل شي او نورو نسلونو ته انتقال شي.
سلام علیکم ګران خوته خوشاله اوسی ډیره مننه چې تاسو خپل پروګرام کې ما ته وخت راکو او شیخ هغه شاعر هغه ملغلری توري راټولوي تڅو الفاظو کې او په سیلابونو کې هغه ملغلر چې زموږ د پښتو د ژبې دی دغه خپل خلکو ته وړاندې کوي دا ټول هغه ملغلر دي لکه چې څوک سین په کوزه کې بندي یا سمندر په کوزه کې بندول دي ډېر صفا ټول باندې او دا د خپل پیغام ده چې د ژبې قوت او د ژبې طاقت چې څنګه زور په درجه ده کړه د خلکو ته وخی او په دې ژبه کې دغه شاعري او دغه ښکلی توري دغه مزدار ملغلري چې په پراتي د خلکو ته په دې شکل باندې وړاندې کی
ایشان صاحب اوس چې دا چټ جی بی ټی ته څوک وایي چې ماته پښتو سندره وایا دوی ورته کمپوزونم جوړي سندرې مورته وایي ستاسو په باور باندې دا چې نوي پرمختګونه رامنځته شوي دي اوس د ټکنالوژي په برخه کې کولای شي لکه هغه د یو هنرمند په څیر باندې سندره وایي کېدای شي د کلماتو انتخاب متفاوت وي خو بیا یو څه نه یو څه جوړي فکر کوي چې کچری هنرمندان وغواړي په دې برخه کې انټرنیټ ته نور معلومات ورکړي د پښتو ژبه پاړه باندې د خپل کمپوزونو پاړه باندې چې پښتانه یې جوړي دا به د ژبې د غنا سره مرسته وکړي
ولې نه دا هټي لوی مدد دا دی لوی کومک او د شعر انتخاب چې خسته کېږي چې زما پښتانه بیچارهګان اکثرا د سواد نه محروم دي، خو موسیقي خوښه ده، خو دغه د موسیقي له برکته دوی دغه شعر شاعري اوري، او شعر خو په کتاب کې چې پروت وي بس هغه د هسې کم کتاب لولي، او دا چې بیا سندرغاړی هغه ته خپې ورکوي، لاسونه ورکوي او کمپوزوي په موسیقۍ کې د ژوندۍ د شعر ژوندۍ کې، او دا کور په کور ګرځي په کستو کې په تلویزیون کې په سندرو کې، نو دا ډېر غټ کار ده او ډېر غټ کومک ده هم ژبې ته هم خلکو ته.
محمد صاحب وروسته به چې زبیرته صفای صاحب نه راوګرځېدم ستاسې امادګي ونیسئ چې یو زمزمه درنه واورو. خو صفای صاحب که تاسې راته ووایاست دغه د بهر میشتو پښتنو موضوع پاتې شوه، هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، که یوازې هغه هیوادونه چې اروپایي هیوادونه دي یا امریکا ته ځینې افغانان تللي دي، که دوی ته وګورو که پخوا تللي که اوس راغلي دي، څومره د دوی ماشومان کولی شي په خپلو ژبو خو زده کړو ته لاسرسی نه لري، خو کورنیو کې ورسره څومره کوشش کیږي چې کورنۍ ورته هغه خپلې مورنۍ ژبې ور زده کړي او هغه څه چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي هغه ژوندي وساتل شي ورسره؟
د ماشومان لپاره یو لوی ستونزه وی دا چې ماشومان دوی خپل مور او پلار ته ګوري چې مور او پلار یې څه ډول چلند ورسره کوي، او د ټولنې او د لیکوالو مسؤلیت په دې برخه کې څه شی دی. یو خو د مور او پلار مسؤلیت دی، هغه دا دی چې دوی څنګه کولی شي خپلو اولادونو باندې دغه ژبه اصلاح کړي، په کورونو کې دوی اړ کړي چې په بله ژبه خبرې ونه کړي. دویمه دا چې کچی ته دوی په کور کې خبرې کوي او دوی نورې ژبې کاروي، دوی وهڅول شي چې د دې اصلي بڼه دغه ده، ته باید دغه نومونه او دغه لغت دغه ډول استفاده کړي. دا د والدینو مسؤلیت دی او د کور د مشرانو مسؤلیت دی چې خپلې ژبې د ساتلو لپاره او د خپل هویت د ساتلو لپاره دا چاره ترسره کړي. دویم لازمه ده د مسافرو افغانانو لپاره، مسافرو پښتنو لپاره، چې دوی د کوچنیانو لپاره پښتو کارتونی فلمونه، لنډ سیریالونه چې په ژبه او کلتور یې پکې پیژندل شوی وي، په ټولنیزو آنلاین رسنیو خپاره کړي. زما نظر دا دی چې که چیرته دغه چاره ترسره شي، د ماشومانو د راتلونکي لپاره چې خپله ژبه هم وساتي، خپل کلتور باندې هم پوه شي، دغه چاره ډېره زیاته مهمه ده. چې اوس په پښتو ژبه کې پښتو کارتوني فلمونه یا ژباړې یا هغه څه چې لنډ سیریالونه، دغه برخه بیخي په نشت برابره ده، ډېر کم دي. یو شمېر بنسټونو دې برخه کې کار کړی دی، خو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. زما هیله دا ده چې که چیرته دغه ماشومان مورنۍ ژبه هیره کړي، دوی واقعا د راتلونکي دغه راتلونکي د دوی ناڅرګند حالت ته ځي، ځکه ژبه د یو ولس د پیژندګلوي لومړنۍ او بنسټیزه نښه ده. په ټوله کې اشغالګر او ښکیلاګر چې همیشه دا کوشش کوي چې څنګه کولی شي لومړی د یو قوم نه مورنۍ ژبه واخلي، که چیرته ستا ماشومان نورو هیوادونو ته ځي تبیده چې دا به مورنۍ ژبه له لاسه ورکوي، خو د دغې لپاره چې تر هغې چې د دې حافظه ونه وینځل شي، دغه حافظه کې خپل هویت پاتې شي او له خپل تیر سره دی پریکونو نه کړي، نو دی اړ دی چې دی په خپله ژبه باندې پوه شي. یو کوردی لیکوال دی، هغه وایي که چیرې زما مورنۍ ژبه د یو دولت بنسټ لړزوي، دا په دې معنا ده چې تا خپل دولت زما په خاوره جوړ کړی دی. رسول حمزه توف په نوم باندې یو لیکوال دی د داغستان، هغه یو کتاب لیکلی دی زما داغستان په نوم باندې. دی وایي د میندو تر ټولو بوږنوونکې خیرا دا ده چې یو چاته د مورنۍ ژبې د هیرېدنې او پرېښودنې په موخه کیږي چې مورنۍ ژبه دې هیره شه، یعنی دا د یو چاته بدبختي لامل کیږي.
په بخښنې سره صفای صاحب، دا په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه هغه افغانان چې امریکا ته کډوال شوي دي یا داسې هیوادونو کې دي چې په انګلیسي ژبه خبرې کوي، دوی دا افتخار ګڼي چې کولی شي په انګلیسي خبرې وکړي او پښتو یې زده نه وي؟
دا خو افتخار ځکه نه دی، دغه خو ځکه افتخار نه دی چې کله یو څوک دغه نسل که بدل شي او دوه نسل وروسته له دې ماشوم نه پوښتنه وشي ستا هویت څه شی دی، فکر کوي چې دی به ورته څه ځواب ولري؟ د ده لپاره هېڅ ځواب نه پاتې کېږي، دغه ماشوم بې ځوابه پاتې کېږي. بیا خپلو والدینو ته خیرا کوي چې زه خو زما هویت هم دا او زه باید په خپله ژبه باندې پوهېدلی، ځکه له خلکو نه همدا تمه کېږي. که چېرته سیاسي حالاتو ته راشو، د افغانستان په تېرو حالاتو کې یو شمیر ډیر زیات په شاهي کورنۍ پورې تړلي خلک د ولس ترې ځکه ناراضه وو چې دوی په پښتو خبرې نه شوي کولی. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه کورنۍ په دې نن افتخار کوي چې زما زوی په کور کې انګلیسي وي یا په نورو ژبو خبرې کوي، یا په جرمني کې په جرمني ژبو خبرې کوي، یا په هالند کې په هالنډي، زما هیله دا ده چې دوی د راتلونکي لپاره په خپلو اولادونو باندې د دې لپاره چې هویت او حیثیت وساتل شي پښتو ژبه پرې وساتي. که یې ونه ساتي، راتلونکي کې اوس به پرې افتخار کوي او راتلونکي کې به په دغه حالت باندې وشرمیږي او دوی به پرې شرمیږي. دوی به وایي چې زه افسوس کوم چې زما اولاد نن په خپله ژبه باندې نه پوهېږي او خبرې نه شي کولی.
مننه کاروادان صفای صاحب. مومن صاحب، تاسو ته راځم، تاسو خو ماته نیولې ده مهرباني. فکر کوم چې ما تاسو مخکې یادونه کړې وه چې صفای زینب بیرته راوګرځېدم له تاسې زمزمه، او حتما ارمونیا مو در سره نږدې شته. که خوښه مو نه وي نه مې کوئ، خو که وی کړئ اورېدونکي، او زه به هم خوشحاله شم. سمه ده، موږ تاسې ته په تمه یو تر څو چې تاسې پیل کوئ اورېدونکی به راواخلو. نمو راته واخلئ کوم ځای مو اړیکه نیولې. دیره من نکر دوادان
من پاشه که خوشحالش خوب است از مجدر آوازه.
دیره من نکر، دیر خسته غگو، دیر خسته ارمونیا و فکر کوم ډیر خوندې وکړه. مننه ژوندی اوسې کور دی ودان. اوریدونکی را سره د نوم برته وخت لې کوم زما اړیکه نیولې. او سما اړیکه کې د ډیر ستونزې دا لږ د موقعیت تغییر ورکه چې غږ دی واورو. نه لا هم پکې ستونزې شته، ده غږ د ډیر قطع وصل راځي. کمپین ته ورته له سر نه څنګه ووهو کولی شو سما سره خبرې وکړو؟
نظرڅنګه
تاسې خبرې وکړئ، وبه ګورو چې ستاسې غږ سم ده که نه.
دلته خو د سالاد څه بچا سستانه نه ده، انت راغلی یم، اوس مې اواز قوي شو.
مهرباني، یو څه غږ مو اورېدل کېږي، مهرباني اورو.
ډېره مننه. زه خو اول تاسو ته د دې مورنۍ ژبې پښتو ژبې مبارکي وایم. یقینا مورنۍ ژبه خو ډېره خوږه ژبه ده، هېڅکله سړي ته نه هېرېږي، ښه روانې ژبه وي. او په بل هېڅ ژبې سړی دا ښه خبرې کولی لکه په مورنۍ ژبه ته وایي چې نو دا مې غوښتنه ده ټولو پرلو له هغو څخه چې خپلو ماشومانو ته باید موږ
مننه او سبا په بخښنه سره چې نن مو اړیکه کې ډېره ستونزه ده او نشو کولی ستاسې غږ په سمه توګه واورو، بله بدون کې راخلي نمبر راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاجیر و صلی الله علیه و آله اینا بریدم که تاسو ته خورکی او استاد نیمه وطن کی له سلام پرنج کو
سلام شه ته خیسه پروگرام ته بخیر راغلی مهربانی نظر دی ورو
تشکر ډیر سمو زوم ته کړی ده مورنی زبه سنن بین المللی ورځ ده مختول هو دوالو ته او ورکول وطنوالو ته او تاسو ته مبارکي وایو. مرستیا هم مورنی زبه یو ډیر شیرین زبه ده و هر سپینځي و هر ځوان و هر الک و هر کشنیته ډیر محبوب او ډیر خوندور ای. خراب شو و دی تاسو مورنی زبه پښتو ده، موږ باید د نورو زبو اول خو په پښتو کې باید د دې کوشش وکړو چې د خپل پښتو له کمزنونو څخه پر مخ بوزو او پڅان کې پترسکي باید موږ نور زبې هم سره زده کړو چې د پښتو د کمزنده انسان د یو وخت ضرورت ورته لري. لکه څنګه چې موږ رسمي زبې دی دي خو بیا هم پښتو او دري موږ به نه رسمي زبې دي، نو موږ په خپل تر دې راهته زه دې کوشش کوي چې په پښتو هم مورنی زبه د سیاغه دلته ریواز دا غم د کړی د خو له دري سره هم تر دې راهته تقریبا شپږ او اته ساده بلدیت لرو، څنا څلا عربي ول اردو د وسره هم بلدیت لرو. موږ دې کوشش کوي د خو بیا هم زبه ډیره مهمه ده. موږ کښنیان باید مور او پلار اول و په دې باندې مخته کې د دوه لپاره خپل مورنۍ ژبه پښتو ورزده کړي چې څنګه د دې ادراک کولی شي. مثلا هغه ته هغه مورنۍ ژبه باید تشریح کړي، مثلا بابا لالا کاکا یا داسې دادا
کوروادان چون دی اوسې چالي کې مونږ نیولې و. بیرته که تاسو ته راشم صفای صاحب که په دې اړه راته وایي چې دغه اتل صاحب پوښتنه وکړه، په هلمند ولایت کې بلوڅان شته دي خو بلوڅي ژبه په اړه باندې هیڅ داسې کتاب لیکنه نشته چې هغوی وکولی شي ورنه ګټه واخلي. علت یې دا ده چې بلوڅانو ورته خپله کار نه ده کړی.
یو زیره چې زه د ورور د پر لارم هغه دا دی چې سکل بلوچی ژبه هم په ګوګل کې شامل شو، په ګوګل ژباړن کې چې دا یو لویه خبره د بلوچی ژبه لپاره. د بلوچی ژبه یو لویه ستونزه دا نه په افغانستان کې بلکې بلوچان چې دی په ایران کې په پاکستان کې بلوچستان کې میشتي، نو دا دوی د انسجام دوی د درې ټوټې والی یو دلیل دی. دویم په افغانستان کې خو اوس د جګړې له امله په د بلوچي لپاره هغومره کار چې مستحق دی نه دی شوی، خو دغه چارې باید په ایران کې د پښتو د بلوچي ژبې لپاره شوی وی، دغه باید پاکستان کې شوی وی چې متاسفانه موږ د جګړې له امله د دوی حق چې څومره د افغانستان کې نه دی پوره شوی، خو هغه دوه هیوادونو ورته د خپلو دلایلو له امله نه پوهېږم چې دلایل به څه شوي، د همدغه دلایلو له امله هغه خلک هغه کې ساتلی دي چې خپلې ژبې ته بلوچي ژبې ته چې څومره باید کار حق دی نه دی شوی، خو بیا هم بلوچي کې ډیر زیات خواږه هنګونه دي، ډیره ښه موسیقي لري، ډیر زیات خلک لري چې په خبرې کوي. بلوچي ژبه باید له محوه کېدلو وساتل شي. زما هیله دا ده چې خوز هغه کې په بلوچستان کې څومره پښتانه دي هغوی حکومتونو پسې راپاڅېږي ورته او په خپله سیمه کې د بلوچي ژبې د زده کړې لپاره ترېنه نصاب کې د داخلولو لپاره باید خپل حق وغواړي.
همدغه پوښتنه دقیقا ما کوله. اوس دغه ټکنالوژي پرمختګ کړی ده او ژبو ته کار نه کېږي، څومره د دې احتمال شته چې د دغه سې ژبو چې لږ ویونکي لري او ډېر خلک ورباندې خبرې نه کوي، حکومتونه یې ورته پام نه کوي، څومره د دې احتمال شته چې د ژبو ویونکي بیخي په کراره هم داسې له منځه لاړ شي؟
تا تمیل د سړي ژبې دي چې هغه د وخت په تیریدو سره له منځه تللې دي، حتی ډېرې علمي ژبې له منځه تللې دي چې موږ ته یوازې آثار را پاتې دي او آثار یې موږ ډېر په سخته باندې لوستل کېږي. دا د حقیقت ده که هغه ژبې چې کار ورته ونه کړل شي او د نوې ټکنالوژي سره ځان برابر نه کړي، اوسنۍ ټکنالوژي سره که چېرته ژبه ځان برابر نه کړي او قوم ورته کار ونه کړي، دا ژبه نور په لمانځه تلو حالت کې ده. حتی ډېرې مذهبي ژبې چې هغوی هغه لري مذهبونه لري هغه ژبې لمانځه تلو حالت کې دي. حتی ډېر آسماني کتابونه چې هغه د یو لوی کتله خلک پیروان دي هغه ژبې لمانځه تلو په حالت کې دي. یو دلیل یې دا دی چې نوې ټکنالوژي سره دغه ژبو ته کار ونه شو، په نتیجه کې دغه ژبې محروم شوې او د وخت په تیریدو سره به نورې ژبې راځي او د دوی ځای به نیسي. دا اوس ګڼې ژبې دي چې دا غوی په یو دلیل دا
چې په همدې برخه کې پښتو کم ځکی ویني، ډاکټر څنګه چې مومن صاحب زمزمه وکړه، هغوی په خپل هنر باندې دا ژبه ساتي، لیکوالان لیکنې کوي، علمي کتابونه ترجمه کوي. که څه هم اقتصادي ستونزې ډېرې دي، خو بیا موږ ګوګل کې پښتو ژبه وینو، چټ جی پی ټی کې شته، پښتو په کم وضعیت کې ویني.
پښتو ژبه خو دلته د نفوسو د شمیر مطابق هم پښتو ژبه ډېره زر له منځه تلونکې نه ده. یو دلیل یې دا دی چې پښتانه کبار حالت کې وي، په دې څلوېښت کاله انقلاب کې ډېر زیات کار وشو، سره له دې چې جګړه روانه وه افغانستان کې جنګ، خو پښتانه آرام نه کېناستل، کار یې کوو. زه دغه کار د پښتنو ښه ګڼم، خو کم دی. څومره چې دا نورې ژبې کار کوي او ثابت مملکتونه چې ورته کار کوي، د پښتو لپاره نه دی ترسره شوی، چې دا دردونکې ده. او موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې نه مو څوک کار ته پرېږدي، نه راته څوک د کار زمینه برابروي. خو پښتو که چېرته بې احتیاطي ورسره وشي، پښتو ژبه هم لمانځه تلو سره طبیعي ده چې مخ کېږي. خو اوسنی حالت د پښتو لپاره زه ځکه ښه نه وینم چې دلته زموږ په ښوونځیو کې چې څومره تدریس کېږي، هغه تدریس هم حتی کیفیت یې لوړ نه دی. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې چې تدریس کېږي، هغه هم کیفیت دومره لوړ نه دی چې یو څوک دې هغه د ژبې د ملاتړ لپاره بسنه وکړي. په دواړه حالتونو کې که بې احتیاطي وشي، دا ژبه له خطر سره مخ کېدای شي. خو که چېرته له نوې ټکنالوژۍ سره ځان عیار کړو، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه، چټ جی پی ټي دی، ګوګل دی، د دې ترڅنګ نورې رسنۍ دي چې اوسنۍ زمانه خو نو روانه ده ټکنالوژي طرف ته. که ټکنالوژي سره ځان برابر نه کړو، طبیعي خبره ده چې دا زموږ ژبه به بیا خلک د یوې علمي ژبې په توګه نه پیژني، یوازې به یو څه موده د ویونکي په توګه وي او له هغې وروسته بیا له خطر سره مخ کېدای شي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. وروستی اورېدونکی راخلو، نوم راته واخلئ. لکوم صاحب اړیکه نیولې، ښه ټلیفون یې بند شوی دی. تخبرونه روستی شیبی دی مومن صاحب، تاسې تر ازم که تاسې راته وایست لکه څنګه چې صفای صاحب وویلی، په دې برخه کې که افغان لیکوالان کار وکړي، د دې احتمال شته چې دوی پښتو ژبه په ټکنالوژي کې نوره مداخله کړي او له ورکې دوی وژغوري، او داسې ژبه نه وي چې یوازې ویونکو ته پاتې وي. تاسې هنرمندان په دې برخه کې نور څه کولی شئ؟
شاعران دی هم دے تپونا شروع سندرو نیماکے غزل او زمن شاعران ستر شاعران لکھا حمید بابا، خوشحال بابا، دولت خان بابا، کاغذ خان شهیدا، حافظ الفوری، رحمان بابا، شاعران در حدث چطلی خوانی دا بهتر از مندی که خلق تا اوپی جنو چون من شاعری که دنه دسی غر پلاتون حمله رو دیر نوی حالاتون یا پسور رجبو که شاید دیر کم پیدا شی نو دا زرگا در حدث من وزیفه دا چه خیر شاعری چه خیر پیغام مداری او خشیر وی او خلقو تای کمپوز کو وازی کو او دی خلقو دردون آرام پکی بی او پا هر حساب ده زمان ده وزیفه ده چه ده سندر و شیر و مسکیل داری که خدمت ده وزیفه ده.
مومن سه پیغام و آقو هنرمندانو تا چه شیرونه په ډېر ټیټ کیفیت باندې وي. داسې سندرې دي چې یوازې د بازار لپاره ویل کیږي چې لیدونکي وګوري او پیسې ورباندې وګټل شي، خو په اصل کې هغه د ژبې یو مفهوم او د ژبې هغه هویت چې پکې ښکاره کیږي هغه نه انتقالوي. دوی ته مو پیغام څه ده؟
دا نو خورجان د زکړې پورې ده چې راځندوی څومره پوهه لري خپل څونه شعر باندې پوهېږي، په کوم شعر باندې پوهېږي، په کوم شعر باندې دا شعر پېژندل، په شعر باندې پوهېدل دا یو درس، یو تعلیم ده. شعر باندې څوک پوهېږي، شعر معنا څه ده؟ او پښتو خو زموږ رحمان بابا ډېر ساده ژبه ورته ویلي دي. رحمان بابا هر څه ته خو صرف دا چې ټول شاعران کار کوي، ټول ادیبان کار کوي، د سندرغاړي وظیفه چې کله هر څه بازار ته ووځي هغه نه خپل بازار ته ګوري چې په دغه سندر کې زما بازار ده او په دغه کې روغ بل چلیږم او په دغه کې ماته پیسې راځي، زما ته رزق راځي، نو هغه شیان ورته وایي. او داسې نه ده چې سندرغاړي خپل ځان ته کار وای، بودیجه وای، د پیسو په خاطر ته پیسو ته فکر نه وای، نو هغه چې هغه شی چې انتخابوي سړی غواړي هغه وایي، زړی نه غواړي هغه نه وایي. زه ور دې پیښور راډیو کې دا خبره ده د کاروان ته مرسته پوس کول شي پیرامات کاروان ته ده. نو دلته پیښور په تلویزیون راډیو کې مونږ ته ډېر کار خوښیر مونږ ته دایونی و چې په دې کې یو کلاس پات کړم. نو تاسو مو ته شي را پرنسار چې دا وایا پرنسار په ورکشاپ مې ده، نو دا شي ما دا شي خو نه وایم. نو د غوښتنې چې د دې خلکو ته موږ پروګرام نور کوم پروګرام کوي شیر نه وي، نه بوتل ما جین ته ور راځي د تلویزیون ته دا شیر نه وي، دا کانټراکټ د کای شیر نه وي، ما له نه شم میرای، ما په دې کې ماته جذبه لري، زما زړه نه غواړي تر هغه دوه ما شیر چې ما ونه خورې د نن او بهر ویلای نه شي کوم جذبه یې زوای. نو بس اما هغه چې یم تر بیا کاسان لور چې مشاعره کې کورونه ته نو تاسو کاڅه دی ویل چې دا افغانان تاسو دې چې خلک یې اتي چې تاسو ته پرځون کلندر کې دی تاسو شي نه وایي روسي کوي دا کوي دا کوي مدار چې ګران ده خو دا نه څوک نه شي کولای چې مثلا وزنه راشي نه وایي تیر می دې په پښتو نه دی پروګرام نه دی دا چې دا څنګه غواړي پورې راغلي اوس څنګه غواړو کې چې کوم شاعري تکاسای ویلې ده دونه کار چې تاکرته د شیر په اندازه کړای په خې شیر انتخاب کی بس اندغاله مبا تر څه پورنه درې درې اې تر لاته پورته ختمو کی
مننه کور ودان تاسو دواړو قدر منو نړۍ مننه چراغ لې پروګرام کې مر سره ګډون وکړه. فخر صفای صاحب یو دغه وخت لرو که تاسو راته لاند وایست لکه څنګه چې مومن صاحب وایلی د هنربندې په برخه کې ستونزې شته دي، پر خپل ځای باندې ځینې داسې کسان دي چې یوازې بازار ته شیر وایي، ځینې داسې کسان دي چې هغه مفهوم او محتوا پسې ګرځي چې څه وایي او دغه څه د په زړه باندې کینی چې دا په یو ډول نه یو ډول د ژبې په ساتنه کې خپل رول لري چې هغه هنر دغه ساتل کېږي. لیکوال ته څه کول پکار دي لنډ راته وایا.
پښتو موسیقي چې د ژبې په ساتلو کې ټوله موسیقي، هر موسیقي د هماغې ژبې په ساتلو کې ډېر رول لري. زه زما نظر دا دی چې که چېرته شعرونه لیکل کېږي یا سندرغاړو ته شعرونه ورکول کېږي لکه مخکې مومن صاحب ویلي، فرمایشی او د وخت لپاره باندې لیکل شي. شعر باید ډیر عمر ولري، ډیر ژوند ولري، او دا شعر راتلونکي نسل لپاره د تیر نسل د امانت په شکل پاتې شي. زما هیله له لیکوالو او شاعرانو دا ده هغه څه چې لیکي د خپل راتلونکي نسل لپاره د اوسني نسل یا د اوسني زمانې ترجمانی کوي خلکو ته. زما هیله دا ده چې که چیرته ممکن وي او کولای شي نو هغه څه ولیکي چې د اوسني زمانې استازولي وکړي او راتلونکي زمانې ته تجربه انتقال کړي.
مننه کور ودان له تاسو دواړو نړۍ مننه، هر یو لیکوال او خبریال طاهر صافی او سندرغاړي شان مبند چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه. په پای کې ورزو د مومن صاحب یو سندره ورو په همدې سره خبرونه هم پای ته رسوو.
آشنا درتا سلام کوم، یک کاری آشنا درتا سلام کوم، پام کوا ماشه لگوته م وروڑا، پام کوا ماشه لگوته م وروڑا.
خیست شی امیلو نشی واخلی پا وزرونو که تنگی بچی او مخی سنو که گلالی بچی سین سه مکو که زرکینی بچی پام کوا ماشه لگو تیما
ساعت هشت شب